د ازادۍ رادیو د نن ورځې ماښامنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعت خبرونه کې به واورئ چې افغان حکومت د طالبانو هغه وړاندیز رد کړی دی چې وایي افغان چارواکي به په قطر کې د سولې پر روانو خبرو کې د حکومتي استازو په توګه نه، بلکې د خپلواکو سیاستوالو په توګه خپل نظریات څرګندوي. او د اروپایي ټولنې د بهرنی سیاست مشر وایي دا ټولنه د افغانستان د سولې د پروسې د ملاتړ تړون تصویب کړی دی. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د راپورونو له وړاندې کولو مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې اجمل اند چمتو کړي.
د افغانستان د مخابراتو او ټکنالوژۍ په خانه وزیر عبدالرزاق وحیدی زندان ته استول شوې. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو نن یو پریکړه لیک تایید کړ چې وایي دا ټولنه د افغانستان د سولې په پراسه کې د ضمانت کوونکي په توګه عمل ته چمتو ده. او په ایران کې له لسګونو نورو کلو څخه خلک د سیلابونو د ګواښ له کبله ایستل شوي. عبدالرزاق وحیدی چې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخانه وزیر دی زندان ته استول شوی. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې ښاغلی وحیدی څه موده مخکې د ابتدایه محکمې، البته د اداري فساد د درنو جرمونو سره د مبارزې ابتدایه محکمې، په سوء استفاده له خپلې وظیفې نه په ناوړه استفاده او غفلت تورن کړی و او په درې کاله تنفیذي بند محکوم کړی دی. په دې اړه وروسته د ازادۍ رادیو په دې خبرونه کې یو مرکه خپرېږي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوشنبې په ورځ تایید کړه چې دا ټولنه د افغانستان د سولې په پروسه کې د ضمانت کوونکي په توګه عمل ته چمتو ده. د اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو نن په لوکزمبورګ کې په یو پریکړه لیک کې وویل چې که د افغانستان سولې په پروسه کې د ښکېلو اړخونو د موافقې په صورت کې دا ټولنه د دې پروسې ضمانت او په دې برخه کې سیاسي ملاتړ کولی شي، نو دوی چمتو دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په لوکزمبورګ کې د افغانستان د سولې د پروسې او په دې پروسه کې د اروپایي هیوادونو د رول او همکارۍ په اړه خبرې کړې دي. دا دوی په پریکړه لیک کې ویل شوي چې د افغانستان د سولې پروسه باید پراخ بنسټه وي، د افغان حکومت لخوا تایید شي، تاوتریخوالی کم کړي، له افغانستان څخه نړۍ ته د ترهګرۍ د ګواښ مخه ونیسي، د ټولو افغانانو بشري حقونه خوندي کړي او د افغان دولت او د افغانستان د اساسي قانون دوام یقیني کړي. تر دې مخکې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرنی ویلي و چې د سولې د بین الافغاني خبرو لپاره د شرایطو د برابرولو په برخه کې له امریکایي چارواکو سره همکاري او کار کوي. په داسې حال کې چې له یوې خوا په افغانستان کې د سولې لپاره په نړیواله کچه هڅې تیزې شوې دي، د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه د ناکراریو رپورټونه هم رارسېږي. په بادغیس کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنې جګړې نن پنځمې ورځې ته ورسېدې. په دې جګړو کې دواړو خواوو ته درانه تلفات اوښتي. د افغانستان دفاع وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې په بالامرغاب ولسوالۍ کې په تېرو 8 ساعتونو کې د عملیاتو پر مهال 12 افغان سرتېري وژل شوي دي. د دې 12 سرتېرو په وژل کېدو سره د غلطه په وروستیو 5 ورځو کې د وژل شوو افغان سرتېرو شمېر 30 تنو ته رسېدلی. دفاع وزارت همدارنګه وایي په دې عملیاتو کې نږدې 100 تنه وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. په سلګونو وسلوالو طالبانو د تېرې چهارشنبې په ورځ ناوخته د بادغیس پر بالامرغاب ولسوالۍ برید وکړ او څو امنیتي پوستې ونیولې. افغان او ناټو ځواکونو د شنبې او یکشنبې په ورځو دغلته په سیمه کې هوایي بریدونه کړي دي. په ننګرهار کې نن د پسړک کې د یوې خودل شوي ماین چاودنې یو کس وژلی دی. د ننګرهار د والی ویان د تاوله خوګیاڼي نن ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې چې د جلال آباد په ښار کې رامنځته شوې ده، دوه ملکیان او یو د پولیسو مامور ټپي شوی هم دي. ایرانی چارواکو د دې هیواد په جنوب لویدیځ کې د نورو هغه خرګوټ او کلو د خالي کولو امر کړی چې د سیلابونو له ګواښ سره مخ دي. په داسې حال کې چې د مارچ 19 نیټې څخه د ایران زیاتې سیمې د درنو ورښتونو شاهدانې وي. د دې هیواد د 1.5 ولایتونو څخه په شپږ ویشت ولایتونو کې راوتلو سختو سیلابونو سلګونه کلي او ښارونه ځپلي. په دې سیلابونو کې لږ تر لږ 70 کسان وژل شوي. د خوزستان تیل تولیدونکي ولایت تر نورو زیات سیلابونو ځپلي. د دې ولایت والي غلام مرزا شریعتي د ایرنا دولتي خبري اژانس ته ویلي، شپږ ښارګوټي باید هر څومره ځل چې ممکنه وي خالي شي، ځکه چې د ده په وینا حکومت غواړي سیمې ته نږدې له یو شمېر بندونو څخه اوبه خوشې کړي. شریعتي ویلي، ژغورونکي ډلې د دې ښارګوټي اوسېدونکي نږدې سرپناه ته انتقالوي. په ایران کې وروستي سیلابونه په تېره یوه لسیزه کې تر ټولو ناوړه سیلابونه بلل شوي. په ځینو سیمو کې خلکو قهرجنې مظاهرې کړي دي او د سیلابونو په وړاندې د حکومت د ژغورنې پر هرڅو انتقادونه کړي دي. او په لیبیا کې د نړیوالې ټولنې د بیا بیا هغه غوښتنو سربیره چې وایي دغلته د تاوتریخوالی پای ته ورسیږي، د دې هیواد د پایتخت ترابلس ښار په شاوخوا کې نښتو زور اخیستی دی. دا نښتې چې د اپریل له 4 نیټې پیل شوي دي، تر اوسه پکې 10 کسان وژل شوي. نښتې وروسته له هغې پیل شوې چې د لیبیا دا ملي اردو په نوم یو ځواک چې دا نوم یې خپله ځان ته غوره کړی دی او مشري خلیفه قبطر کې د یو بل ملیشي ډلې سره په جګړه واوښتل. دا خبرونه
لازدای رادیو ماخمنۍ خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام کې رسره وسی راپورونه او مرکه خبرو. طالبان وایي افغان چارواکي باید د قطر پر روانه غونډه کې د خپلواکو سیاستوالو په توګه خبري وکړي، نه د حکومتي چارواکو په توګه. خو د حکومت اجرایه ریاست د طالبانو دا غوښتنه ردوي.
د حکومت دریځ دا دی چې د حکومت استازي به د حکومت د استازو په توګه ګډون اخلي او د افغانستان سیاسي نظام د هغه حکومت عنوان چې دوی دعوت شوي دي هلته ورځي.
اروپایي ټولنې نن د افغانستان د سولې له بهیر څخه د دې ټولنې د ملاتړ سند تصویب کړ. د افغانستان د خلاصون د لارې د عالي شورا مشر سید اکبر اغا وړاندیز کوي چې د سولې د خبرو لپاره باید ځانګړي معیارونه په پام کې ونیول شي.
د دواړو طرفو صدا غوښتنه ده چې د سولې لپاره یو معیار وټاکي. دوه معیار زموږ په نظر کې لرو، یو اسلامي معیار وي، دوهم معیار یې د ملت وي.
د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې د روان وضعیت په اړه مو د دې ولایت له والي سره مرکه کړې او عبدالرزاق وحیدی د مالیې وزارت د موین په توګه د کار پر مهال له خپل صلاحیت څخه د ناوړه استفادې په جرم نن په 3 کاله بند محکوم شو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. اجرایه ریاست وایي په قطر کې په بین الافغاني مشورتي غونډه کې به افغان چارواکي د حکومتي استازو په توګه برخه اخلي، نه د خپلواکو شخصیتونو په توګه. له دې مخکې طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي وو که د دوحې په غونډه کې افغان چارواکي برخه اخلي، نو یوازې د افرادو په توګه به خپل شخصي نظریات هلته وړاندې کوي. له بلې خوا د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په قطر کې دا غونډه رسمي بڼه نه لري، بلکې د بین الافغاني رسمي مذاکراتو د پیل لپاره یوه هڅه ده. اکرام الله اکرام له کابله په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغان حکومت اجرایه ریاست هیله څرګندوي چې د قطر راتلونکي ناسته چې د افغان حکومت استازي، سیاستوال او طالب پلاوی پکې برخه اخلي، د حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو اترو د پیل لامل وګرځي. د اجرایه ریاست مرستیال وین فریدون خوزون د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان حکومت دریز داده چې د دوحې په ناسته کې به د دوی استازي د حکومت د استازو په توګه ګډون کوي، نه د افرادو او اشخاصو په توګه.
طالبان نشي کولای چې موږ ته تعیني سرنوشت وکړي چې موږ څه ډول باندې هلته ګډون وکړو یا د چا سره ګورو او تر کوم عنوان باندې. خو د حکومت دریځ دا دی چې د حکومت استازي به د حکومت د استازو په توګه ګډون اخلي او د افغانستان سیاسي نظام هغه په کوم عنوان چې دوی دعوت شوي دي هلته ورځي. موږ یو مسؤول حکومت په توګه له هر فرصت نه چې د سولې لپاره زمینه کېږي د هغې نه استفاده وکولای شو او د رسمي مذاکراتو د پاره زمينه سازي.
که څه هم معلومه نه ده چې د قطر په ناسته کې به په کومه کچه حکومتي استازي برخه واخلي، خو تېره ورځ د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس او د پخلاینې د رهبرۍ شورا ویان محمد عمر داودزی وویل چې د قطر پر روانه ناسته کې به طالبانو سره د مشورو په هدف د ټول افغانستان په استازیتوب یو هر اړخیز پلاوی ګډون کوي. یوې حکومتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د نورو تر څنګ محمد عمر داودزی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې، خو په خبره د طالبانو وروستي دریسته په کتو ښایي ښاغلی عبدالله په دې ناسته کې برخه وانخلي. تیره شپه طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې په دوحه کې به له افغان سیاستوالو سره د دوی ناسته یوازې د نظریاتو او د پالیسیو د تبادلې لپاره وي. د ډلې د دوهې په ناسته کې د افغان چارواکو له حضور سره مخالفت نه دی ښودلی، خو شرط دی ښه چې که د حکومت چارواکي برخه اخلي یوازې دې د افرادو په توګه خپل شخصي نظریات وړاندې کړي. مخکې له دې ویل شوي وو چې د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره دا ناسته د اپریل په 14 او 15 کېږي، خو ښاغلی داودزی وویل چې د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ به نهایي نیټه په ډاګه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا د قطر ناسته رسمي نه بولي، وایي چې په دې ناسته کې به د سولې اړوند ټول مسایل په ځانګړي ډول د بین الافغاني خبرو اترو د پیل په اړه بحثونه وشي. د دې شورا ویان سید احسان طاهری ازادي راډیو ته وویل
د قطر ناسته رسمي او مستقیم مذاکرات نه د دولت او طالبانو ترمنځ، دا د تفریح کولو لپاره تر څو چې موږ کولای شو د دې لارې استفاده نه مذاکرات چې حکومت او طالبانو ترمنځ پیل کېږي هغه ته ژر تر ژره تصمیم ونیول شي، او انشاءالله چې موږ وکولای شو هغه رسمي مذاکرات ژر تر ژره پیل کړو.
بل خوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي له دې خوښ دی چې افغان حکومت او سیاسي مشران د دوحې د راتلونکي اونۍ خبرو لپاره سره یوځای شوي دي. خاغلی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو مشرانو سره خبرې کړي چې څنګه په ګډه او خطوګه د دوحې په بین الافغاني خبرو کې سولې ته تر رسیدو لپاره ګډ اهداف مخته یوړل شي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو نن په لوکزمبورګ کې په خپله غونډه کې د افغانستان د سولې له پروسې څخه د دې اتحادیې د ملاتړ پریکړه لیک تصویب کړ. په پریکړه لیک کې ویل شوي دي چې اروپایي ټولنه چمتو ده د افغانستان د سولې د پروسې ضمانت وکړي. د لوکزمبورګ د غونډې له پیل مخکې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر ویلي وو چې دا اتحادیه د افغانستان د سولې له پروسې سره سیاسي او مالي همکاري ته چمتو ده. رضوان مراد د موضوع جزئیات اوروي.
د اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو نن د یو پریکړه لیک په تصویبولو سره اعلان وکړ چې دا اتحادیه چمتو ده چې د افغانستان د سولې د پروسې ضمانت وکړي. په پریکړه لیک کې راغلي دي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښکېلو اړخونو د موافقې په صورت کې دا ټولنه د دې پروسې ضمانت او په دې برخه کې سیاسي او مالي ملاتړ ته چمتو ده. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په لوکزمبورګ کې د افغانستان د سولې پروسې او په دې پروسه کې د اروپایي هیوادونو د رول او همکارۍ په اړه نن خبرې وکړې. په پریکړه لیک کې ویل شوي چې د افغانستان د سولې پروسه باید پراخ بنسټه وي، د افغان حکومت لخوا تایید شي، تاوتریخوالی کم کړي، له افغانستان څخه نړۍ ته د تروریزم د ګواښ مخه ونیسي، د ټولو افغانانو بشري حقونه خوندي کړي، او د افغان دولت او د افغانستان د اساسي قانون دوام یقیني کړي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤل فدریکا موګیرینی د لوکزمبورګ د غونډې له پیل مخکې ویل دا ټولنه او متحده ایالات په ګډه کار کوي چې د سولې بین الافغاني خبرو اترو ته زمينه برابر شي.
موږ له خپلو امریکایي ملګرو سره له نږدې کار کوو چې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره زمينه برابره کړو. زه په خپله هم څو اونۍ مخکې په کابل کې وم. دا به د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو ته یو فرصت وي چې هغه اقدام تایید کړي چې اروپایي ټولنه یې د دې پروسې د ملاتړ لپاره کولای شي.
د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤله فدریکا موګیرینی دوه اونۍ وړاندې په کابل کې وه او له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره په خبرو کې د افغانستان د سولې له پروسې او بین الافغاني خبرو اترو ملاتړ څرګند کړ. د جرمني خبری اژانس ویلي دي چې له طالبانو سره د امریکا خبرو اترو د امریکا متحدانو ته د اندېښنې پیدا کړې چې دا مذاکرات هغو نورو هیوادونو ته چې په افغانستان کې ښکېل دي څه معنا لري، او په افغانستان کې به د بشري حقونو او ډیموکراسۍ په برخو کې پر شو پرمختګونو څه ډول اغیزې ولري. په همدې حال کې تمه ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په نږدې ورځو کې په قطر کې له طالب استازیو سره د خبرو اترو شپږم پړاو پیل کړي.
سوله او ملي یوالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د خلاصون د لارې علي شورا وایي په هیواد کې دننه او بهر په افغانستان کې د سولې په تړاو روانې هڅې په هیواد کې د جګړې د پای ته رسېدو او تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره ښه فرصت دی. د دې شورا مشر سید اکبر آغا نن په ګردیز ښار کې په یوه غونډه کې وویل افغان حکومت او طالبان باید دا فرصت له لاسه ورنه کړي. د نوموړي د څرګندونو نور جزئیات د ازادۍ راډیو د خبریال اصیل ځاځي په راپور کې واورئ.
د افغانستان د خلاصون لارې عالي شورا وایي په هیواد کې دننه او له هیواده د باندې د افغان سولې په تړاو روانې خبرې اترې په هیواد کې د جګړې د پای ته رسېدو او تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره ښه فرصت دی. د عالي شورا رئیس ښاغلی سید اکبر آغا وایي دولت او طالبان د یو څه سیاسي قربانیو په منلو کولی شي چې په جګړه ځپلي افغانستان کې سوله حاکمه کړي.
دواړو طرفو ته وایي چې د دې فرصت ته په اسلامي معیار برابر په افغاني معیار برابر ګټه واخلي څو د دې مشکل سره د حکومت سم دا تقاضا لرو چې دوی تر قرباني ورکړي. د طالب سم دا تقاضا لرو چې دوی قرباني ورکړي. مابل خبرې وشي بالا په افغانستان کې صلح راځي.
د افغانستان د خلاصون د لارې عالي شورا رئیس ښاغلی سید اکبر آغا نن په ګردیز کې د قومي مشرانو ځوانانو او علماو سره هغه طرحه او وړاندیزونه شریک کړل چې یاد شورا یې د بین الافغاني مذاکراتو له لارې په افغانستان کې د تلپاتې سولې د تامین لپاره اړینه او ګټوره بولی. سید اکبر آغا د جګړې د ټولو خواوو او په ځانګړي ډول افغان دولت او وسله والو طالبانو ترمنځ د سولې داسې خبرو اترو لپاره چې پایلې په افغانستان کې تلپاتې سوله وي دوه وړاندیزونه لري. دی وایي د جګړې ټولې خواوې دي اسلامي اصول د خبرو اترو بنسټ وګرځوي او د صالح بالخير په توګه دي ملت ته رجوع وشي.
موږ د دواړو طرفو سره دا غوښتنه ده چې د سولې لپاره یو معیار وټاکي او البته دوه معیار زموږ په نظر کې لرو. یو معیار اسلامي معیار وي او دوهم معیار یې د ملت وي چې ملت افغانستان صالح بالخير واقعي شي. په ملت کې به ښه علما لرو، ښه قومي سپینږیر لرو او ښه استادان لرو. د هرې طبقې سره ښه خلک لرو چې هغه د افغانستان کې صلح غواړي، نو هغه سره به پایدار او دایمي وي.
سید اکبر آغا د حکومت دا اقدام چې له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره د مرکچی پلاوي ترکیب جوړ کړي ستایي او وایي چې له طالبانو سره د افغان حکومت د استازو ناستې به د خلکو هیلې راژوندۍ کړي او د سولې په روانو خبرو اترو به مثبت اغېز ولري. د افغانستان د خلاصون د لارې عالي شورا مشر او یو شمېر غړو یې په ګردیز کې د نننۍ غونډې په ترڅ کې په افغانستان کې د تلپاتې سولې د راوتلو په پار د افغانانو ترمنځ پر بین الافغاني خبرو اترو د ټینګار تر څنګ د افغان سولې په تړاو له روانو مذاکراتو ملاتړ وښود. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
ستاسی پیغام، ستاسی غږ.
نوم مې روزی ګل دی. یقین هم داسې ده چې خدای پاک دغه طالبان او د افغانستان دولت سره جوړ کا نورې داسې ډلې انشاءالله په دې افغانستان کې نشي کامیابېدلی، ځکه چې طالبان زیاتره افغانان دي او چې دوی سره جوړ شي نو بله داسې ډله بیا نشته په افغانستان کې چې زای عمومی زای پیدا کی ځان ته پوښوي. طالبان د افغانستان دولت په څنګ ودرېږي ان شاء الله تعالی امن براشي، یو خسته سکون به جوړ شي، د افغانستان کې به هر سړی ته کاروبار پیدا شي، خسته ژوند به تیرې پوښوي. بس د دوه نن دا غوښتنه ده چې بس افغانان ډیر وزورېدل په ټولو ملکونو کې، کړه په ایران کې، پاکستان کې، یو ملک انډیا کې، ان چې افغانستان په دنیا کې څومره ملکونه دي د ټولو کې افغانان خواري دي.
نو مزید الله تعالی دا وکړي وخه پیلوي وخنه د جاده افغانانو ټولو افغانانو دا هیله دا وکړه چې غواړي چې او سور په افغانستان کې راشي او نور دا جنگ ختم شي. زه خو ما خو د طالبانو ورونم دا غوښتنه ده چې زه وایم چې نور دا جنگ بند کړه. جنگ کې کامیابی نشته ده، ګټه کې نشته ده، افغانان بې ځای کې مړکږي او د حکومت د خوانون دا خو توقع او هیله ده چې جنگ کې هیڅ شی نشته، جنگ دا باید نور ختم شي.
اسمه شاهجان ده. یاره شرایط نتیجه ورکی ونه سوله راشي، موږ خپل پکې خوشاله وو. پوه شئ چې طالبان سره خبرې وکي ته دوه خونه چې واسه سوله راشي ښه ده. یو بل سره خبرې وکي، روغ وکي، بلو کې پوه شئ چې سوله ورو راشي، وطن کې مرامي راشي. په دې خونه کې ورو چار جنگ جګړه یا بل ورو راشي، پندهاري کې په بل کې ورو مړ شي، نو چې دغه مغزمو وطن کې سوله راشي ښه ده کنه ډیره ښه.
د افغانستان خلک او په خپل د افغانستان حکومت په شرایطو کې تر بل هر ډول د سولې څخه بغیر بل بدیل نه لري. زه فکر کوم شکیل خو هم د جګړې څخه یو ډول دستومانی حالت ته رسیدلې ده. بیا هم تشویشونه موجود دي. د یوې خوا په دې وروستیو کې د موقتي ادارې د خبري اوازه رامنځته سول، بل اړخ ته د حکومت ځینې شرطونه یا په اصطلاح باندې طالبانو ځینې شرطونه د خپل یو څه خنډ رامنځته کوي. زما په نظر که چیرې دواړه خواوې بین المللي ټولنه او د منطقې په سطح باندې هیوادونه وغواړي چې په افغانستان کې د سولې راشي، نو ځینې ادنا شرطونه دي باید رامخته نسي چې د سولې اوږده فرصه د خنډ سره مخ کوي. زموږ ارزو دا ده چې نور دي د دردېدلو افغانستان افغانانو دغه ژغ واورېدل سي او دوی د نور په یو نوم او بل نوم باندې نه تیرېستل سي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
لازادې رادیو مخمنۍ خبری مجله اوري. د مخابراتو پخوانی وزیر او د مخابراتو پخوانی وزیر عبدالرزاق وحیدی هغه مهال چې د مالی وزارت د موین په توګه یې کار کاوه له خپل صلاحیت څخه د ناوړې استفادې په جرم نن د محکمې لخوا محکوم شو، په حبس محکوم شو. نوموړي ته د درې کاله بند سزا واورول شوه. له کابله د ازادۍ راډیو خبریال وصل وصال په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د کابل له سټوډیو راسره دی. وصل صاحب،
مننه. تکل صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل، لکه څنګه چې تاسو ویلې، د افغانستان د مخابراتو پخوانی وزیر عبدالرزاق وحیدی له خپل دندې د ناوړه ګټې اخیستنې په تور زندان ته ولېږل شو. د افغانستان لوی سرنوالي وایي چې ښاغلی وحیدی هغه مهال چې د مالی وزارت مرستیالو له خپل دندې ناوړه ګټه پورته کړې وه، چې بیا د اداري فساد د درنو جرمونو په وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د ابتدایي محکمې لخوا په درې کاله تنفیذي بند محکوم او زندان په زندان محکوم شوی وو. د دغه بنسټ ویان جمشید رسولی وایي د محکمې د حکم د پلي کېدو په خاطر ښاغلی وحیدی نن دوشنبه د امنیتي بنسټونو لخوا تر نیول کېدو وروسته زندان ته ولېږل شو.
آقای عبدالرزاق وحیدی وزیر پیشین مخابرات به 3 سال حبس تنفیذی به گونه غیابی محکوم به مجازات شده بود. امروز از طرف ارگانه امنیتی کشفی گرفتار و از جانب سارنوالی به منظور تطبیق حکم محکمه به زندان فرستاده شد.
ښاغلی وحیدی په مالی وزارت کې تر مرستیالۍ وروسته د افغانستان د مخابراتو وزیر هم پات شوی دی. هغه د مخابراتو وزارت کې هم د ټلیفونونو د کریډیټ کارتونو څخه د مالیاتو د راټولولو ریئل ټایم کې په فساد تورن شوی و، چې په دې برخه کې ځانګړي څېړونکي محکمې بیا هغه ته برات ورکړ. ښاغلی وحیدی هم له دې وړاندې څو وارې ویلي و چې د ټلیفونونو د کریډیټ کارتونو د مالیاتو راټولولو په بهیر کې نوموړی بېګناه دی. بلې تکل صاحب،
ډېره زیاته مننه. قدر من اوریدون کو د ازادۍ راډیو خبریال وصل وصال و چې د مخابراتو د پخوانی وزیر عبدالرزاق وحیدی په اړه د محکمې د حکم جزئیات اورول. نوموړی د مالی وزارت د موین په توګه د کار پر مهال له خپل صلاحیت څخه د ناوړه استفادې په جرم په 3 کاله بند محکوم شو.
ازادۍ خبری مجله اوري.
اوس هم یو تازه عاجل خبر لرو. قدر منوریدونکو، د راپورونو له مخې د بګرام هوایی هډې ته یا نږدې یا شاوخوا سیمو کې یوه چاودنه شوې. د دې لپاره چې دا قضیه معلومه کو او نور هم روښانه کو، د ازادۍ راډیو خبریال احمد هنایش له سیمې د ټلیفون په مستقیمه لیکه راسره دی. هنایش صاحب، حمله په کوم ځای کې شوې ده او د تلفاتو په اړه معلومات شته؟
سلام ورته کوم جناب تکل صاحب. او امدا نن سو لازات مخکې د دریوم پروګرام وای دګر کې دریوم دروازې ته یو موټر چلون کې یو انتحاري شوې ده، چې په هغه موټر یو صرف دی، موټر صرف دی چې پکې انتجاري مواد مملو وو. هلته یو انتحاري حمله شوې ده چې د پروګرام له سوال عبدالشکور قدسی ازادی را دیتا اوویل او تایید بکرد در پیش اوویل چه ده خارجیان و کاروان هدف و پا ده انتحاری که چه اقوی گزمه در رو ده و تلفات لری با ده خاطر چه عمله نجده شویده آمده اوز شویده در روست شمیره ده تلفات شمیره در روست دقیقه معلومه نده.
بله. او هنش سب نو تر اوسه پورې خو به له وخته مخکې وي که د دې حملې مسؤلیت چا منلی وي، خو بیا هم تاسو ته داسې کوم معلومات شته چې دا حمله به چا کړې وي، کومې ډلې؟
په دې هکله هم تر اوسه چا یا کوم ډلې د دې پېښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی ده، خو بیا معلومېږي چې مونږ هڅه کوو چې ډېره معلومات کې اخلو او تاسو ته انشاءالله به شریک کړو.
ډېره زیاته مننه. احمد هنایش د ازادۍ راډیو خبریال و چې د بګرام د هوایي هډې په یوه دروازه کې د نننۍ موټر بم حملې په اړه یې معلومات راکول. د دې حمله تر اوسه پورې نور جزئیات نه دي روښانه شوي او د تلفاتو په اړه هم چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي. په داسې حال کې چې له تیرو څو اونیو راهیسې د بادغیس ولایت له بالامرغاب ولسوالۍ څخه د درنو جګړو راپورونه رارسیږي، د دې ولایت والي وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو حملې په شا تمبولې دي. عبدالغفور ملکزي شیبه مخکې ازادۍ راډیو ته وویل چې اوس مهال په سیمه کې د افغان ځواکونو تصفیوي عملیات روان دي. له ښاغلي ملکزي سره نوریاس نوري مرکه کړې او په سر کې یې ترې پوښتلي دي چې د وروستي وضعیت معلومات ورکړي.
اوس فلم د پاره بیرته کنټرول زموږ دی، زموږ عملیاتونه جریان لري پکې هغوی زمینې او هغه پوستې چې د لاسه تللي هغه بېرته نیسو. په ولسوالۍ کې بیرغ خپل درولې دي، کوم مشکل نشته. د قومنداني هغه چې زوړ تعمیر دی هغه ته موږ ته ضرور نه چې هغه موږ ونیسو، ځکه ډېر پخوانی تعمیر وو. نور نو په ولسوالۍ کې د شفاکې کمانډو قوتونه زیات زموږ پراته دي، دوی ملي دي، پولیس ملي محلي او کټای خاص د پولیسو د ټول خپل هلته فعالیتونه لري. هغوی زمینې فعالیتونه شروع دي، کوم منطقې چې د لاسه تللي هغه یا بېرته کوچي کړي دي هغه بېرته نیسو.
په دغو عملیاتو کې تر اوسه پورې من ته طالبان ته څومره مرجوب لاوخته؟ ستاسو خوا ته څومره مرجوب لاوخته؟
پنځه ورځو کې یقینا درته زه وایم چې 200 نفر شاوخوا کې به داسې زخمي مړه دي هغه موجودي پکې. او په دې دوه پنځه ورځو کې زمونږ یو سرور کسب اردو کې زمونږ شهیدان شوي دي، او یو څو کسه زمونږ پولیس محلي او ملي د شهیدان شوي. جمله نه هلس کسه زخمیان او 15 کسانو پر شهیدان لرو.
طالبان ولې د بادغیس بالامرغاب د حملو لپاره پنه کړی ده؟
هغه خو پلان ډېر غټ پلان درلود، خو ته صلح روانه دا یو خاطر غوښته ناس دي مشران دي او ناس یې البته بل خواته جنگونه شروع کړی دي. هغه هدف دا ده چې د شورای کوټه راوړي بالامرغاب ته راوړي. بالامرغاب ډیره لوی ولسوالي ده، د مساحت لري په ترکمنستان سره ګاونډ دی او یو شمال د جنوب سره وصلې، او دې کې غواړي چې دلته یې آزاد نه تګ را تګ شي. د فراد بالامرغاب سره، نیمروز سره، جوان سره ولسوالي ده، ټول سره یو تړیل ده. او په زمين کې دغه چې د بالامرغاب کې بهترینه خاوره لري د بتاریاکو لپاره، په زمين کې نور د مواد مخدر د تجارت لپاره، د مواد مخدر وړي د شمال ته او جنوب ته.
ملزه صاحب، دغه استراتیژیک موقعیت په پام سره د سیمه کې تاسو حتمی د دښمن قوتونه هم له نږدې څاري او په غو باندې څار شته ده، ولې د دوی د حملې د مخنیوي لپاره کافي تاسو اقدامات نه وکړي؟ او آیا د نور سیمو څخه طالبان راغلي دي سیمه ییزو طالبانو سره وزیر شوي دي د حملې لپاره؟
د نور ځینو راغلي خپله دغه طالبان چې د بالامرغاب طالبان چې د بوسلګون کسان دي هغه نه لري، هغه موږ سره لږ لږ رابط لري را سره، هغه خپله په دې مسایلو پښیمان دي او زموږ د وسطه وتلې ده. نو د بیرون نه طالبان راغلي چې د مایت راغلی فرانا نیمروز نه، د هلمند نه راغلی دی، د دې لپاره چې غواړي دلته فقط یو مرکز د دغه جوړ کړي، دلته لار آزاده خوشی کړي او یو د تروریستي مرکز شي او د مواد مخدر پر مرکز شي. موږ دا پلات موږ مرکز سره شریک کړو. ډېر ښه خبره وه چې موږ پرې عملیاتونه موږ وخت شروع کړی و چې لار مرته نیولې و چې دې مشکل ته نه ورسېږي. موږ د ټول مسایل د مرکز سره موږ شریک کړو. نو کله چې نو دا سره 15 ورځې چې موږ هلته لږ زره مشکلات پیدا شول، دغه چې هوا لار خراب و نه شو کولای، نو وی قنات نه درې کې د سلورزي مونږ نشو کولای چې حالت حمایت وکړي.
ول څه فقط
تاسو
کې مونږ اوږې زمي تاسو کې فقط یو ورسته په سیمه کې د غونکو له عمله خلکو ته څومره زیان رسیدلی او آیا څومره خلک بيځای شوی خپل اصلي مينو
په خپل مسولیت سره زوایم چې یو نفر هم د غزي نه مل نه دی. د سیلاب زپلو په حساب کې راغلي دي چې بیا هم سیلاب زپلو کې برامرغاب ډیر خراب شوی دی، یو زره دیش کورونه تخریب شوی دي، په سلهاو جریبه زمکه خراب شوی دي، او یو نفر سیلاب وړي دي، ماشومه وړي ده، او دوه نفر زخمیان شوی دي. دغه راپور نه مونږ حکومت ته مرکزی ته رسولې دي.
د بادغیس والی عبدالغفور ملکزای و چیل ازادی راژیو سره په مرکه کې د بادغیس ولایت په بالا مرغاب ولسوالۍ کې د امنیتی وضعیت په اړه معلومات را کول. د خغلی
ملکزی په خبرو کې مو واوریدل چې د دې ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې چې له تیرو څو اونیو راهیسې د خورا زیاتو امنیتي پیښو راپورونه پکې ورکړل شوي دي او طالبانو هلته ډېرې زیاتې درنې حملې وکړې. دی وایي چې هلته د امنیتي ځواکونو عملیات روان دي او د طالبانو حملې په شا تمبول شوي دي. نن لنجمنه ورځ وه. همداراز شیبه مخکې مو په یو بل راپور کې واوریدل چې د بګرام په هوایي اډه کې په درېیمه دروازه کې یوه چاودنه وشوه. د دې حملې د تلفاتو په اړه هم تر اوسه پورې معلومات نشته په دې خاطر چې دا حمله نوې شوې ده. همداراز نن په جلال آباد ښار کې په یوه چاودنه کې یو ملکي کس ووژل شو او یو پولیس له دوو نورو ملکي وګړو سره ټپیان شول. دا تر دې دمه د افغانستان د جریاناتو په اړه وروستي معلومات چې له تاسو سره